په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. د شاهین بونیرې ما او تاسو ته د کرښې په غاړه خپرونه کرکلې وې. اوریدونکو نن د کرښې په غاړه خپرونه موږ ځانګړې کړې ده د فخر افغان باچا خان د تلین په حواله چې کومې هلې ځلې روان دي، دغه چې کومه د عدم تشدد فلسفه ده، دغه چې په دې سیمه کې د امن او د خوشحالۍ کوم ارمان و، نو دغه موضوعاتو تم د خبرونه ځنګړې کړې ده. د پوهانو سره به خبرې کوو، تاسو ټلیفونونه به مخلو، بیا په پاکستان کې چې د حقونو کومه مبارزه ده هغې ته به م یو کتنه کوو. پړوم بی د احمد شاه زبینه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره پر افغان سوله غږېدل دي. د بلوچستان په لسبیلا سیمه کې د یو بس او لاري د ټکر په نتیجه کې 25 کسان وچل شوي دي. او روسي چارواکي وایي د کرامیا په ساحلي سیمو کې په دوو تجارتي کښتیو کې د اور لګېدو پیښې 14 کسان وچل دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو استازو پرون په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبان یوې سرچینې تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیاسي دفتر غړو یې په دوها کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې پیل کړې چې تمه ده نن به هم دوام ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل وروستی سفر چې د جنوري له 8 یې پیل کړی و له هندي، چینایي، افغان او پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته د جنوري پر 28 پایته ورساوه او دوه هټه ولاړی. د پاکستان سند صوبې ته نږدې د بلوچستان په لسبیلا کې تیر ماښام د سپرلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 25 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نور حالت هم خراب دی او زیاتره ژوبل کسان د لسبیلی او هب بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. د لسبیلا ډیپټي کمشنر شبیر منګل تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرې کول چې بس له کراچۍ څخه د پنجګور پر لور روان و چې په لسبیلا کې چمن هوټل ته نږدې د تیلو یوې لاري سره وجنګېدی او اور ترې بل شو.
په بس کې د سوارلیانو شمیره د 24 څخه زیاته وه. په دوی کې یوازې 14 کسان خوندي پاتې شوي دي او باقي ټوله د اور له امله وژل شوي دي.
په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له ځایي انتظامي چارواکو د پیښې تفصیل غوښتي او د ټپیانو د علاج لپاره د ضروري ګامونو پورته کولو امر کړی دی. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزیب مسعود د نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیسو مرکز مخته احتجاجي ناسته تر هغه وروسته ختمه کړه چې د شپې ناوخته د سند د جیلخانه جاتو صوبای وزیر ناصر شاه احتجاج کوونکو ته ورغلی او ژمنه ورسره وکړه چې مسعود به نن عدالت ته وړاندې کوي. د پیپلز ګوند مشر فرهاد الله بابر تیر ماښام مشال لړی ټول عالمزیب د سند حکومت په وینا نه دی نیول شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچی مشر نور الله ترین تیر ماښام مشال لړی ټول عالمزیب مسعود له خپل ملګرو سره د کراچی شار کلیفټن سیمې ته روانو چې پولیسو په زور لګاډي راکښته کړ او له ځان سره بوتلی.
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه یې، هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولي دي، چیټ فایر یې کړی دي او پر دوی حمله کړې ده. ساده وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړې ده، ویډیو موجوده ده، د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او د عالمزیب ملګری اوچت کړی.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تیر ورځ د ټویټر له لارې پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی دی چې سمدستي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود درک ولګوي. د قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر وخت د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه دې پارلماني کمیټې جوړه کړل سي. د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلي عبدالشکور په خپل وینا کې وویل چې د خیسور پیښه د دوی پر عزت یوه حمله ده او باید پوښتنه وسي.
خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس چولې شوی دی. په خیسور شریف کې حیات مې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دی هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده، نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړ کړي.
د وزیرستان د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په خپل ویناو کې ویل دوی نور له پښتنو سره زیاتوب نسی زغملای او باید د پښتنو ځوانانو نیول او د دوی کورونو ته بیل اجازه ورننوتل ودرول سي. تیرنی په ټولنیز رسنیو په خبري سوي ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسوري او ماشوم حیات خان وزیر وای امنیتي سرتیرو پلار او رور بیولي او د دوی کور ته بیل اجازه ورننوزي. په خو ځای انتظامی او نتی سرتیر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور میرمن مریم نواز پر خپل ټویټر پاڼه ویلي د پلار صحت یې خراب دی او تمه ده هغه بنن د پنجاب د زړه ناروغي روغتون ته د معاینه لپاره یوړل سي. خو دې په دې اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل سوي. مریم نواز تیر ورځ لیکلي د پلار د صحت په اړه د ډاکټرانو رپورټ ورته تر اوسه نه دی ورکړل سوي او په دې اړه داخله وزارت ته هم لیکل کړی دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وخت د لزیزیا سټیل ملز په کیس کې د پنجاب په کوټ لکپت جیل کې دی. هغه ته په دغه کیس کې احتساب عدالت د تیر کال په ډسمبر میاشت او کال د بند سزا اورولې ده. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د افغان ځواکونو پر یو اډه د پرنی حمله د مرګ شویل د شمیر په اړه متضاد راپور نه دی. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او تر شلو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړ. خو په عین حال کې ریټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د چارواکي لخوا خبر ورکړ چې په دې حمله کې 340 زیات کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. افغان چارواکو لا په رسمي توګه دغه شمیر نه دی تایید کړی. د دې حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د ریټرز پر راپور کې ویل شوی چې برید کوونکو په چاودیدونکو موادو بار موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولې دي. روسي چارواکي وايي پرون د کرامیا په ساحلي سیمو کې په دوه تجارتي کښتیو کې چې د تنزانیا بیرغونه پر لګیدلی و د اور لګیدو په پیش کې لسته لږه 14 کسان مړ شوي دي. د روس د بحري ترانسپورت د مرکزي ادارې وایاند الکسی کراوخینکو وویل چې د کښتیو د عملیې 12 تنه ژغورل شوي دي او 15 نور له درکه دي. هغه زیاته کړه اور هغه مهال ولګېدی چې کرچ ته نږدې له یوې کښتۍ څخه تیل بلې کښتۍ ته اړول کېدل. روسي خبري ادارې وايي اور لوې کښتۍ څخه بلې ته ولګېد چې ځینو کسانو د ځان ژغورل په خاطر اوبو ته دانګلي. د روس د ترانسپورت وزارت ویلي چې د دواړو کښتیو د عملیې شمیر 1 شو چې پکې د هند او ترکیې کسان هم ول. کرچ د روس او اوکراین ترمنځ د تناو ښکار هغه تنګه ساحلي سیمه ده چې ازوف سمندرګي له تور سمندرګي سره تړي. په تیر نومبر میاشت کې روسي امنیتي عسکرو له کرچ سره نږدې د اوکراین پر درو کښتیو ډزې وکړې او وروسته یې په خپل قبضه کې واخیستې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او استاذ پام د موسم د حال او د کنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ 40 پیسې خرڅل کیږي او 109 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ 80 پیسې او 109 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 40 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیگی او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
د کرخې پغاړه
د کرخې پرغاړه
د کرخې پغاړه خبرونه کې د شاهین بونري سلامونه او نکي پرزونه اومنه اوریدونکو د پښتنو په سیمه کې او چرته چې امن خوخه خلق دی اغي د خان عبدالغفار خان یا بچا خان د نوم نه خبر دی، دغه د مبارزې نه خبر دی. بچا خان په برصغیر پاک او هند کې د ازادۍ او ستر لارخودو د عدم تشدد مبارزو او دغه ارمان په دغه وطن کې امن او سوکالي او خوشحالي او اقتصاد خکېدو او د خلکو ژوند خکېدو. بیا د خزو د تعلیم په حواله باندې په دغه وطن کې چې کومه سماجی بدای وي دغه د لری کولو لپاره د دشمنو ترپګنو لری کولو لپاره بچا خان د خپل ژوند یو ډیر لوی برخه چې دغه وقف کړي وو په دغه لار کې بشبها قربانی ورکړ دي. د خپل ژوند یو لوی برخه چې دغه د زندان په تیرو کې تیر کړل. نن داغي ونه منځل کیږي دغه د تلین په مناسبت سره، نو دغه د ژوند او مبارزې په اړه به خبر کوو. بیا په پښتنو سیمو کې چې کومه د حقونو مبارزه ده په دغه وطن کې چې د خلکو کومې غوښتنې دي، کومې د بنیادی انساني حقونو د تحفظ په اړه باندې په هغه موضوع به خبرې کوو. زما سره به د عبدالعلي خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر سویل خان به ما سره راځي. اغی د بچا خان په ژوند او مبارزه باندې څېړنې کړي دي. نو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر.
پخیر علی شاین صاحب، پخیر علی ټولو ملګرو ته، نړیوالو ته پخیر علی.
ډیر مننه جی، ډیر مننه. او ما سره به جی خبرونه په دغه برخه کې ګلاله اسماعیل راځي. ګلاله اسماعیل په پاکستان کې د حقونو نوموړی مبارزه ده، د اویر گرل په نوم باندې د ادارې مشره ده. نو داغه سره به خبرې کوو، خو شروع به د ډاکټر صاحب نو کو. ډاکټر صاحب، لومبه کبنګا دا وایو چې یعنی د خو باچا خان خلک پیژني، خو که تاسو نو څوک تپوسو کی چې باچا خان څوک، نو تاسو بده یو سړنکار، یو تاریخ لیکونکي په حیث باندې څه وایي دغه شخصیت پاړه؟
دا ستدي چې کچره مونږ د پښتنو تاریخ ته وګورو، نو دې نړۍ کې پښتنو درې داسې شخصیات زیږولي دي چې هغه د پښتنو جون چې دی، نو هغه په یو نوې سانچه کې د اچولو کوشش کړی دی. په هغه کې یو پیر روخان بابا
جی،
په هغه کې دویم خوشحال خان بابا، او په هغه کې دریم باچا خان. باچا خان د جدید دور د پښتنو د شلمې صدې هغه لارښود و چې هغه د پښتنو په ټولو مسایلو باندې، د پښتنو په ټولو نبزونو باندې نه صرف لاس ایسی دی، بلکې دا فراخ مشاهده دا هم خوښلی دی چې د پښتنو مسلې څه دي، د هغې تشخیص به څنګه کوو، د هغې علاج به څنګه کوو، اور دا ټول هر څه هغه خوښلی دی. نو مونږ سره په جدید چې کوم پوهان دي، لارښود دي، په هغه کې د باچا خان فکر، د هغه مبارزه، د هغه عمل، د هغه کار، د هغه زیار، د هغه په شان ته کار او زیار بل نشته چې داسې اړخ ملي د پښتنو د مسلو چې هغه باچا خان په هغه باندې لارښودنه نه کړي. هغه یو مسلح و، هغه یو فلاسفر و، هغه یو پرگمیٹک انسان و، عملی انسان و، او باقاعده د عمل د لارې هر څه کړی دي. بل چې کوم ز خلکو ته کزه باچا خان ورپی جنم، نو هغه داسې ورپی جنم چې باچا خان د نور شخصیات په شان دي. په نړۍ کې چې نور څونه شخصیات مو، نو هغه سره سنا س یعنی تاسو دا وته ویل شي چې اډوانټیج وو باچا خان سره. باچا خان د پښتنو هغه لیډر څنګه چې موي د پیر روخان په شانتي، د خوشحال خان بابا په شانتي، چې باچا خان سره هیڅ قسمه اډوانټیج نو. د قام جاهل او بے تعلیم، د قام په سماجی بیماریانو کې انخته، د قام چې دی نو هغه اغله تعلیم ورکول غوښتل، ریاست ولې تعلیم نو ورکاو، او چې کم چا ولې تعلیم کو د چا کوشش وکوم نو د هغه خلاف مولا را پاسېدو، هغه ته به وی چې دا سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي. نو بیا دې دور کې چې بیا باچا خان را پاسېدو، هغه خپل قوم لا د جون په هر لخ کې، یعنی که تاسو ګورئ هغه که زمونږ سماجی جون دی، که هغه زمونږ معاشي جون دی، که هغه زمونږ اخلاقی جون دی، که هغه زمونږ د مبارزې جون دی، یعنی که مونږ چرې د باچا خان د جون کوم اړخ هم رالی، هر اړخ باندې هغه مونږ ته لارښودنه کړې ده، مونږ یو واضح لار را کړې ده، یو واضح فلسفه را کړې ده. تاسو ګورئ که چرې مونږ ادبي تحریک راخلو، د باچا خان عمره، د باچا خان عمره ادبي تحریک چو مکمل منظم ادبي تحریک، داسې تحریک چرې نو دا بل
خبره کوله جی ڈاکٹر صاحب چې بنګ چې د باچا خان تحریک چې خدای خدمتگار تحریک، د انسانانو سره د خیګړې تحریک، د امن تحریک، د عدم تشدد تحریک، دا خدای خدمتگار تحریک کوم وایو چې د دې درې غټې غټې برخې یا درې غټ اړخونه د پښتنو د پاره، د قام د پاره، د دوی د مبارزې د پاره کم کمونه به تاسو موږ ته کم وایي؟
دا سر جی چې خدای خدمتگار مومنټ نمخ کې باچا خان انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو، یعنی د افغانانو داس یو انجمن چې داغي د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو سماجی تنظیم، او هغه سماجی تنظیم د لاندې هغه تعلیمی تحریک شروع کړو، ځکه چې باچا خان وی چې خپل خبره معاشره کې نشم کولې، ځکه چې ماته به تعلیم خلک ناست دي، زما هغه خبره نشي پک کولې، چې تولی نشي، نو د دې لپاره هغه وی چې زه دا خلک تعلیم یافته کړم. نو چې کله تعلیم یافته کړل، نو بیا باچا خان دا مشاهده وکړه چې دغه تعلیم یافته کس چې دی دې کله معاشرې ته لاړ شي نو دی هغه چې زه کوم امید د نه ساتم هغه سې کار نه کوي په معاشره کې. نو خدای خدمتګار مومن چې دی نو دا د انجمن اصلاح الافاغنی تاسو داسې ورته ویلی شئ چې یو دویم شکل وو، هغه دویم شکل داسې وو چې خدای خدمتګار مومن به راځي او هغه به یو خو هغه تعلیمي تحریک وو چې هغه به جاری وي د انجمن اصلاح الافاغنی لاندې، یو خو دغه دی چې دا سکولونه به جاري. بیا دویم نمبر دویم د دې اړخ چې هغه دا وو چې نه په سماج کې په معاشره کې نیغ په نیغه کار کول غواړي، یعنی په سماج کې چې کومې بیماریانې دي په هغې کې کار کول غواړي. پښتانه د دشمنو د لاندې راګیرو، د ترګنو د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین په ځل خرچه د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین د رسم او رواج د لاندې راګیرو، نو د دې لپاره هغه بیا معاشره کې بیا قصبګرو ته به سپک قتل، دا سماجي بیماري وه په دې کې پښتنو کې. بیا دا وه چې خپلې ژبې ته به سپک قتل، د ټول نه لویه خبره دا وه چې پښتنو به خپلې ژبې ته سپک قتل. د دې د لاندې باچا خان خودی خدمتګار تحریک شروع کړ چې نیغ په نیغه په معاشره کې کار وکړي. دریم نمبر د خودی خدمتګار مومن چې کوم افادیت او هغه دا چې پښتانه تنظیمي توګه باندې ډېر کمزوري، مطلب داری چې په دې کې اجتماعیت پکې نو، نو خودی خدمتګار مومن سره په دې کې د دې په جون کې اجتماعیت راغی. نو دا درې اړخونه، یعنی تعلیمي پرمختګ، دویم اړخ چې سماج کې یعنی معاشره کې نیغ په نیغه کار کول، او دریم اړخ دا و چې دوی منظمه کول، دوی اجتماعیت طرف ته راتلل. د پښتنو د ټولو لوی ستونزه دا وه چې دوی به انفرادي حیثیت کې کار کولو او هغې به چې کوم دی نو امکانات د بریالۍ نه لرل. د خدای خدمتګار مومن د لاندې بی اجتماعیت طرف ته راوستل.
د تحریک کومنګ جایزه لوی استاد غوند کې سران کاران یا پوهان د دې جایزه اخلي، نو او مو وایو چې رده د پښتنو په ټولنه باندې د دې اغیز څه دی، د اثر څه دی، ځکه چې پښتانه خو وسوم د ډیرو جنگونو سره، د ډیرو محرومو سره او د ډیرو زور زیاتو سره مخ دي. نو آیا دغه فکر، دغه تحریک اغیز د پښتنو ژوند کې کوم بدلون راوسته، پای کې کامیاب شوی دی که نه دی کامیاب شوی؟
گورے جی، باچا خان تحریک بالکل کامیاب شوی دی. گورے زتا ست یو مثال درکوم، داسې و چې سعد الله خان د فرنګیانو نواب او نواب سعد الله خان، او دی بیا پر کله چې په و دیرشم کې انتخاباتو شو، صاحبزاده قیوم سره دی منسترو دی ریوینیو. نو اچ کله منسترو، ایجوکیشن منسترو باچا خان بچون کې ارزه کې دا خبره کوله چې منګا دی خپل خلکو لا داسې اختیار ولکول غواړو چې دا خوره دی خپل کی، دا جب دی خپل کی، او په دې کې چې کوم شهریت په چاغه دی خپل کی، یعنی مطلب دا چې دا خوره دی خپل وګڼي. دا اغي چې کوم د فرنګي تعلیم او اغي کې خو به داسې و چې نه دی خو به د فرنګیانو نوکران جوړېدل، بیا به د اغي جب او د اغي فلسفه او د اغي خوره د اغي ملکیت ته ظاهر و. نو سعد الله خان چې کله بس ګوره دی وزیرو درې وینو
جی،
او د ریوینیو چې کوم منیسټر او فرنګي
جی،
نو چې هغه به د دفتر ته راغی نو دی به ورته پاسېد.
ها،
منیسټر دی به پاسېد د خپل سکتری ته
جی.
بیا د صاحبزاده قیوم خلاف چې کله عدم اعتماد شو ډاکټر خان صاحب حکومت کې راغی، نو د ډاکټر خان صاحب سره په حکومت کې چې کله قاضي طولا حل پاغشتې د وزیر شو، نو عمدغه یو سکتری په یو فایل باندې لیکل وکړل او قاضي طولا په یو طرفه څه ولیکل چې آی ایم ډس اګری. نو دا د باچا خان ارزښت او هغه اثر چې د هغه د خدای خدمتګار مومن دوران کې خلکو لورکو چې دا خور استاده، دا جبه استاده، دا قام استاده، دا فیصلی به مستی په جواب کې عمر انګریز سکتری استعفا ورکړه. اوس چې انګریز سکتری استعفا ورکړي نو هغه د داسې اوس تاسو ګورئ کنه، د فرق ته وګورئ، دا څومره فرق و، د امپیکټ ته وګورئ، د اثراتو ته وګورئ. بیا بله خبره جی، زه په هر ځای کې کوم چې دا زمونږ کم په سماج کې دا د قصبګرو، دې قصبګرو لا باچا خان دومره عزت ورکړو چې د عبدالاکبر خان اکبر حوالی سره زه تاسو یو خبره کوم چې د یو پیرو شاش پونتیو نو هغه خودی خدمتګاری لانه راغلی. نو د عبدالاکبر خان اکبر چې نو دې خودی خدمت انجمن اصلاح الافاغنی اولنی صدر و، نو هغه د سخی ارسلا خان وسی نو هغه وی چې راغوی ډیر وی جداد نه چې په استو هغه وخت په سن باندې تاګو می چې پیروشا با زمون په پټو کې په سادینو کې ګډي سرولې نو ما ته د لره نه مال رامنډ کړ چې خان سلام علیکم او بیا به مال راغی چې سړی په کار دی راشي چې ګډي پیدل رقم کس کې دا 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 نو وی چې خودی خدمتګاری را نو پیروشا په خودی خدمتګاری خودی خدمتګاری کې پیروشا ولی شامل شو پیروشا خپل قدر خپل قام خپل عزت دلته وګڼه نو چې دی شامل شو نو د خودی خدمتګاری نه یو کال پس پیروشا بیا عزت نه مو وی په پټو کې نو لیدل نو چې په پټو کې نو لیدل نو دی په خپل ګړو منځ کې ولاړ دی نو ما وی چې د خوړو ما ته سلام وکړ نو وی زه وتا اسمه خپل ویلې کوی ما وته چې او پیروشا دا څنګه چلې وی دا غزې نه لري نو وی چې خان سلام علیکم ما وته وی چې نور کله به ته مال راتلی وی راته په جواب کې وی چې خان نور کله خو نه پیدم کنه اوس خدا چا خان په اکرم
کنه
اوس ته ماته دوه چې دا امپیکټ وکنه چې فیروز شاه غونتی سړی په یو دغه رنګي یو بل مثال چونه د علي قلی خان پرې کړ کې علي قلی خان نو اغلب یو کس روزانه د دې هر اختر له باغله ته تختور مبارک له نو بیا هغه په خدي خدمتګاری کې دغه شو عہدیدار شو کپتان شو نو بیا چې علی قلی خان اختر لاړ نو د هغه نه تاسو کو چې ته مال اختر لول را نه نه ته وی طالب زکه اختر لنه نتم مخکې ته علی قلی خان وي او اوس چې دی نو زه کپتان یم د خدي خدمتګاری زما سره ټول دونه خلک کار کوي نو دا شعور مال بچا خان کړی وګور دا امپیکټ وو دا شعوري امپیکټ وو شعوري
یقینا دی باندې نور
خبرې دی نه علاوه دی نه علاوه که تاسو ګورئ دا شعوري او فکری نه علاوه معاشرتي امپیکټ ډیر زیاتو خلکو ته چې کم دی د خوره اساس تاسو ګورئ خودي خدمتګار یو فرد یو کسو او دی چې په کم کلی کې نو د بد ټول کلی لیډ کاو په ټول جن کې به دا کاو څنګه به لیډ کاو دی به یو رهبرو دی بل خود اغه لار خود په هر کلی کې بچا خان کینولو ګوره جی جنازه به د مولانو جنازه ته بدل وړاندې کړي جنازه به کوله اوس دا څه چلو دا اغه ارزښت دا اغه اثرات چې الټرنیټ یا بچا خان د معاشري کې چې کم اکټ زو دي اغه الټرنیټ بچا خان په دې شکل کې پیدا کړ چې دا تاسو خپل خلک ته د خپل خور خلک ته مدي وستاسو د بهتره خیال ساتي نو ګوره جی چې سړی په یو کلی کې لیټ کوي په هر څه کې لیټ کوي نو دا اثرات دا سماجی اثرات او بیا د سماجی اثرات نو تاسو وګوره چې کله بیا حکومت راغی نو بچا خان خودی خدمتګاری کتاب کې ولی خان بابا لیکلی دي چې په شپږتل وختم کې په درشم کې زموږ حکومت راغی نو د ډاکټر خان صاحب بنگله په ټول ورځ د عام خلکو نه راکوه او په هغه کې به عام خلک ناس ته هغه به پیسې کولې نو کومې پیسې چې به انګریز په خپل کولی نو هغه انګریز دا چرته غمل چې کومې پیسې به موږ کولی او موږ په دې حکمرانی کولا هغه حکمرانی وسلاړه او خلکو لاله عوام لاله نو دی خلکو دا جذبات اغي حق حکمرانی په خپل واخستې دا نو دا ګور دا بیا او بیا ما تاسو وګورا چې تعلیم کې خو انقلاب راغی انقلاب څنګه راغی چې د دینه مخ کې پښتو ژبه کې به خلکو په بدی وخارې د خلک چې په پښتو ژبه کې خبرې کولې خودی خدمتګارې نه تاسو غوښی چې چلو کو اغوی پښتو ژبه اون کړه چې دا زموږ خپل ژبه را پدې کې موږ کار کوو
دی باندې د تعلیم دا موضوع چې دا ډیره لوی ده او دی باندې خوستو چړنم دا نو دغه موضوع چې وایي دغه د ایجوکیشن کم پلان چې په دغه باندې به تاسو سره خبرې کوو خو دی پاکستان کې یا په دغه سیمه کې د حقونو چې کوم مبارزه وا چې کوم بچا خان کوله دغه ملګرو کوله پښتنو کوله اغه لړۍ اوسم روانه ده او په دغه سیمه کې خلک د خپل حقونو غوښتنه کوي د خپل آئینی حقونو د خپل بنیادی بشري حقونو نو په دغه اړه باندې کوم ګورو علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی وو چې په کراچۍ کې نیول شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان باندې غږ کړی دی چې سمدستي دی دغه غړی علمزیب مسعود چې دی د درک ته ولګي او د دې زر تر زره خوشی کی نو په دغه اړه باندې ډاکټر صاحب یو راپور ورو د ظفر خان او بیا رازو خبرې کوو
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای علمزیب مسعود ل خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان وو چې پولیسو په زور لګاړي کوس کړ او لزان سره یې بوتلو نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل
پولیس موبایلونه د ود پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه یو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي چې ټایر کړې دي او پر دې حمله کړې ده ساده وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی دا ویډیو موجود ده د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا لمزیب ملګری اوچت کړی دي
ترین ویل د غورځنګ غړو او پلویانو د پیښې پر ضد د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې ناوخته یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغې ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورځنګ د غړو په ضد لیکل شوې ټولې مقدمې به ختموي. د المزیب تر نیول کېدو یوه ورځ مخکې په کراچۍ کې غورځنګ د نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې په کې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی دی چې د المزیب مسعود ځای دې وښیي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي المزیب مسعود د سند حکومت په امر نه دی نیول شوی. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری یې د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
وکیل تواسطو کئی ورته او دغه ورته کئی وزیر واسطو دیس از ا ډیکلریشن فور دی معاملې کې پولیس زموږ اندر نه ده.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورځنګ په 14 منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو زاکر مشال رادیو ته وویل د غورځنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د المزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینا ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې ده. زه د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورځنګ له غړو سره بحث کوي او بیا المزیب مسعود له ځانه سره بیایي خو راو زاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 3 غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
دا وجی راپور چې تاسو اورید مونږ د حقونو خبره کوو. مونږ په دغه وطن کې د حقونو د مبارزې خبره کوو او مونږ د بادشاہ خان خان عبدالغفار خان چې کوم د عدم تشدد مبارزه وه دغه ونین منزل کیږي په هغه حواله باندې خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې موږ د ګلالی اسماعیل سره خبرې کوو. دا وخت سره ډاکټر سویل خان صاحب دی. هو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې سره برخه والی یا ډاکټر صاحب نه څه پوښتنې لرئ خپل څه کمنټ ورکول غواړئ نو تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ، په فیسبوک او په ټویټر راته هم پیغام پرېښودلی شئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 40 15
00 420 11 40 15
00 420 11 40 15 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شئ.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلی پیغام پریښو دی شئ.
دغه مو سره تماس دی ورلارې دی اوریدونکو را سره دی اوریدونکو. نو اوریدونکو خپل نوم والا خپل خبر اوک.
السلام علیکم بنری صاحب. فاروقی اورگزایم
جی. اورگزای صاحب وعلیکم السلام.
د عدم تشدد حکومت کاروان وو کنه
جی.
دا خو هغه وخت دی ذات شهیدان کلو دا دور حکومت منه دی او څه راپور مپور نشو کولای کڅ.
ها صحیح ده ډاکټر صاحب. تاسو د اورګزی خبر اور د دی وی چیرې د خلکو چې کوم قربانی ور کړی دي یا کوم خلک شهیدان شوی دي په دې لار کې نو داغي سریکارد داغي دغه مقدمه یا په وخت کې چې کوم ریاستی خلکو داغي پر ضد بیا څه شوی او کنه شوی.
داخلی جی چې تشدد خو به ریاست کو په عوامو باندې په مجبور عوامو باندې طاقت چې هغه ریاست کرو او ریاست چې دی نو هغه دغه د خپل ایجنټانو د لاسه روانو. اوس تاسو دا وایې چې ریاست خو به دا کوشش کوو چې مونږه داسې گواهان پیدا کړو چې هغې د پښتنو په دې مبارزینو مشرانو باندې ګوج وکړي چې هغې مونږ تر عمره جیل کې وساتو. نو تر څو پورې چې د ریپورټ خبره ده لکه اوس په دغه ټکر په واقع کې چې کوم خلک شهیدان شو یا په بنو کې یا په اتخیلو کې د دې ریپورټ په چا غشتې ده؟ یعنی مطلب داری چې چا ته مړ کړی یعنی تانی سچو بم په دغه کې په دې کې به فرنګي مو کیپټن بم او اسسټنټ کمشنر بم نو هغه به ته وجلې نو بیا به ته هغه لتلې چې ته په ما زما دا ریپورټ وکړه چې زه مړ شوم. دا به څنګه ممکنه وه؟ لکه مطلب دی چې کوشش کړي چې کله چې پاکستان آزاد شو د پاکستان د آزادۍ نه پس هم د بابړې په شکل کې یو غټ تشدد شو د ریاست تاریخ او د هغې په جواب کې تاسو خدا وایي چې اف آی آر دی خلکو ولې نه دی کړی؟ د هغې خلکو نه خو د ریاست چې کومې ګولې باندې خرچه شوې وه هغې هم ته وصول کړې ده چې تاسو ابس مړه نه شوې او تاسو باندې ابس ګولې ضایع شوې د همدې ګولو پیسې راوړی نو دوی خو یې د ګولو له پیسې اخیستې او بیا تاسو دې ته وګورئ چې هغوی بیا ګرځېدل او چې کوم قبر به مونږ ته چې لکه دې قبر کې دا قبر د یو کس دی چې شهید شوی دی نو د هغې کور نه به محاصره کوله او د هغه کور نه به جرمانه غونډوله. نو پښتنو داسې ډېر خلکو نه ما انټرویوز اخیستي دي چې هغې په یو قبر کې شپږ شپږ مړي خښ کړي دي د دې د وجې نه چې مونږ 200 روپۍ جرمانه نه شو ورکولی چې بیا ورکړو. نو بیا د دغې ریاست به څنګه او بیا تاسو ګورئ د ریاست ته مخه په دې کې شپږ سوه سره پاسه کسان شهیدان شو بابره کې او د ریاست اخبارات چې دي نو په هغې کې د یولسو نه زیات رپورټ نه دي شوی. یعنی په یو اخبار کې یولس رپورټ شو په بل اخبار کې 2 رپورټ شو په هغه وخت کې په دغه خلکو نه ما انټرویوز اخیستي چې کوم دغه خلکو اخبارات چلول هغه اخباراتو والاوي چې مونږ یې ټول یرغمل کړو چې تاسو به دا رپورټنګ نه کوئ د دې نو چې کوم سړي ته وجلې وي نو هغه سړي به ستا رپورټ څنګه اخیستی ده؟ البته دا ده چې وروستو ټایم کې چې کله په دوه یایم کې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ شو او هغې کې جمعیت علما اسلام او نیشنل عوامي پارټي شامل وه نو هغې سنجیده کوشش په دې کړو چې که نور سمي نو مونږ یو عدالتي جوډیشری انکوائري وکړو او په ریکارډ داسې راولو او په هغې باندې کار هم شروع شو خو چې تاسو ته پته لګي چې هغه حکومت بیا ختم کړی شو نو د دې له وجې نه
اوس ډاکټر صاحب تاسو چې کوم ذکر وکړو چې هغه وخت کې دغه ظلم زیاتی و اوس دا موږ راپور مو چلولم زه مسعود چې دی یو ځوان دی هغه د خپلو حقونو خبره کوي هغه نیول شوی دی تختول شوی دی هغې باندې نړیوالو ادارو یعنی امنیسټ انټرنیشنل هم ویلي دي چې دا تاسو پرېږدئ پاکستان حکومت ته ویلي دي. تاسو څه وایئ چې دغه ریاستي پالیسۍ کې یا دغه ریاستي اپروچ کې یا دغه رویه کې دغې اټیټیوډ کې څه بدلون راغلی دی که نه؟
بالکل هیڅ قسم بدلون نه راغلی. زما لپاره استعمال پخوا مغولو بیا فرنګیو نن چې دین ریاست ته زما لپاره خو څه بدلون نه راغلی. زه ژوند نشم کولی زه خپل اف آی آر نشم درج کولی زما چې کوم کسان غیبیږي زه د هغې خبره نشم وچتولی. لکه تاسو ګورئ کنه چې زما میډیا باندې زما د حقونو خبره څوک چاپ کولی نشي په پرنٹ میډیا چاپ کولی نشي په الکترانیک میډیا باندې څوک غږ نشي پورته کولی. نو زه څنګه ووایم چې دلته بدلون راغلی دی آزادي راغلی ده یا د خپل حقونو د خبرې کولو توان راغلی دی؟ بالکل هم نه راغلی. هیڅ فرق نه راغلی. مونږ غلامان اوس هم یو او مونږ نه ګورو چې مونږ په دې غلامانو کله خلاصیږو. مونږ ته مونږ د ریاست دویم نمبر نه مونږ دریم نمبر خاریان مونږ ته هغوی د هغه د چوړیانو په شان ته نظر چې څنګه هغوی ته کوي مونږ تر هغې نه زیات بد نظر کوي.
اوس ډاکټر صاحب په دغه وطن کې په دغه خاوره باندې څنګه چې تاسو ووایې د زور زیاتي خبره مو کړه د ظلم خبره مو کړه دغلته جنگ روان دی دغلته بےقراری ده او امن زمونږ د ټولنې لوی ارمان هم دی زمونږ خواهش هم دی زمونږ ضرورت هم دی. د باچا خان د امن پیغام چې کوم دی یا د عدم تشدد پیغام چې کوم دی هغه څنګه کولی شي چې هغه د دغې سیمې کې د امن چې دا کومه ستونزه ده دا هوار کړي یا په دې کې مرسته وکړي؟
ګورې جی کچرې ریاست غوښتېدل او په اخلاص باندې غوښتېدل او د باچا خان د عدم تشدد فلسفه راخستې وي او خپل ګاونډیانو سره چې څنګه باچا خان په خپل ژوند وي چې موږ هر څوک بدلولی شو خپل ګاونډی نشو بدلولی. زما سره په دغه په ګاونډ کې یو هندوستان و یو ایران و یو افغانستان و چین سره خو زما له پخوانه تعلق و خو دې دریو ملکونو سره چې کوم دین زما تعلقات خونو او باچا خان بداوی چې که تاسو ګاونډي سره تعلق وکړو امن به دلته دا امن به راځي او دا به د کومې لارې راځي دا به عدم تشدد لارې راځي. تاسو وګورئ چې د دې چونکې دا لاره اختیار نه کړی شوه چونکې د اولنۍ ورځې نه افغانستان دشمن ریاست وګرځېد چونکې د اولنۍ ورځې نه په ذهنونو کې دا خبره خوره شوه چې هندوستان زموږ دشمن دی. دې خوا چې کوم دی نو ایران سره زموږ سره لږ ډېر تعلقات شو هغه هم خراب شو نو د هغې د وجې نه دوی بیا متبادل پالیسي به اختیار کړې تشدد راوستی ده او د هغه تشدد دپاره یې پښتانه به طور خشاک استعمال کړل او دا خشاک چې کوم دی نو په دغه پردي جنګ کې سوځېږي او اوسه پورې سوځي او د باچا خان د امن هغه کوم خوب چې هغه بالکل پوره نه شو یعنی که دوی د باچا خان دا یو د عدم تشدد او ګاونډي سره د ښه تعلقاتو د ښه اړیکو فلسفه راغیستې وي نو اوس به په پاکستان کې خامخا امن.
ښه جی زه په دغه موضوع باندې به تاسو سره نورم خبرې کوم. ګلالی اسماعیل له سره هم راځي خو د شمالي وزیرستان په خیسور کې یو پیښه رامنځته شوې ده. د حیات خان په نوم د خیسور یو ماشوم څو ورځې وړاندې په ټولنیزو میډیا خپره شوې او میډیا کې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي سرتیری د دوی د کور ستر ماتی. په دغه موضوع باندې د قبایلي ضلعو استازو په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب دغه خبرې اورو چې دا مسله څه ده، د حقونو خبره څه ده، د غوښتنه څه ده او بیا به موږ د باچا خان چې کومه تحریک و د حقونو دپاره او د اوس چې کوم هلې ځلې روانې دي د یو تجزیه هم کوو. ګلالی اسماعیل سره خوړومبی دا راپور اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې په اړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی دی وی په خیسور شریف کې زموږ په عزت لاسه چولې شوی دی. جناب سپیکر دې ته لږه توجه ورکړئ. په خیسور شریف کې حیات مې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولی دی هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع صاحب لږ د قبایلو فریاد هم واوره. نن زموږ ټول قبایل د وینو په اوښکو جاړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د قبایلو سره ډېر ظلم شوی دی نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي. په دې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی په جواب کې وویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی لپاره خلاصې دي. را دي شي دوی به مرسته کوي. دی وی نن علي وزیر رول د فاټا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوي دي. د نن یو نیم میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان صاحب د علي وزیر او محسن داول سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او امامت خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي. تاسو چې چرته غواړي زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو خو تاسو چې راځئ نه. په دې موقع د مفتی عبدالشکور وینا وه باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړی شي او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلې نظر او پالیسي ډېره په ډاګه ده او که دا سلسله ونه درول شوه نو په 20 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
پاکستان کې د بنیادی بشري حقوقو د دفاع مبارزه په دغه تناظر کې د باچا خان ونه منګه باس کو چې د نن مطلب په 1900 د شل په لسیزه کې یا د شلمې پیړۍ په دغه پیل کې باچا خان کومه مبارزه کوله. نن پښتانه چې دی آیا هغه حقونه لري که نه لري؟ نن د دې مبارزه څنګه روانه ده؟ نن دوی د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ نو په دغه موضوع باندې خبرې کوو. ما سره پاکستان کې د بشري حقونو د دفاع نوموړې مبارزه د اویر ګرل تنظیم مشره ګلالی اسماعیل دا وخت ټلیفون په کرخه ده. ګلالی تاسو ستړي مو شوی؟ په خیر. ډیره مننه جی. تاسو دا راپور هم واورېد، د پارلمان د غړو خبرې هم واورېدې. مبارزه باچا خان هم کوله د شلمې پیړۍ په پیل کې، دغه مبارزه نن هم دوام لري. ستا څه تبصره ده په دې باندې ځکه چې تم د حقونو مبارزه کوې، ستا کوم چیلنجونه دي؟ آیا د باچا خان چې کوم سختې وې هغه ته چې کوم چیلنجونه وو هغه کم شوي دي که زیات شوي دي، نور پیچیده شوي دي؟ د کاروان څنګه روان دی؟
کومنګ په پښتنه سم کیو کورونه ماته نه لګی چې زمونږ هغه کم یو سفر زمونږ باچا خان بابا شروع کړو د پښتنو د حق مبارزه کولانو هغه مبارزه اوس هم روانه ده ځکه چې د پښتنو کم صورتحال په پاکستان کې وو د پاکستان جوړولو په ټایم کې مونږ ته دا پته چې څنګه کله پاکستان جوړ شو د پاکستان د خبر په زمونږ د آی ټیم کې برتې صبح سره د خبر پښتونخوا رومبای اسمبلی چې کومه وا هغه کې هاټ سپریډینګ وشو او زم خل ټول نه اول چې کوم اقدام په پاکستان کې غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام او هغه د خبر پښتونخوا ټیم کې کوم سره د هغه اسمبلی سره شو او هاټ سپریډینګ شو او دلته د خدای خدمتګاران حکومت مات کړل شو او پښتانه کوم پاکستان چې موږ جوړونه ترګل شو موږ ګورو نو اوس هم بیا دا غینم یو کال پس د بابړی واقع او شولا پاغه کې په څونه پښتانه چې کوم بالکل هغه به وسلهي پښتانه او د خپل حق مبارزه کول نه غي او چې شو ډیر کړي چې مرتې داتې کوس موږ ګورو نو اوس هغه کار روان دي چې د جنگ پر باندې د دهشت کړی
جی
او یو خو وجه لکیږي اور بل پم دا چې د دهشتګردي کوم تورونه په لګیدل دا پرون موږ زه د کبایلی سمو جنکو سره ناس سم ور موږ په دې باندې خبره تر کوله چې دا کوم مذهبي انتها پسندي دا او دهشتګردي دا اند دې په خو زبانه څه اثرات کوي دا ځکه چې هر خځه دا خبره کوله چې یو خو موږ د دهشتګردي په نوم باندې زیات اوجه شو نن موږ سره بد کار دا خور دي چې کله موږ په هر لار شو د پښتونخوانه بهر نو خلک موږ د دهشتګرد په نظر باندې ګوري د پاکستان له مار لار شنو خلک پښتون د دهشتګرد په نظر باندې ګوري لکه د پښتون چې کوم آئیډینټیټی دا هغه د ټول پښتون آئیډینټیټی نه راځي د دهشتګرد آئیډینټیټی جوړ کړل نو باچا خان بابا چې کومه مبارزه شروع کړه هغه اوس هم روانه ده ستړم چې دا د هغه مبارزه وجه د کوم باچا خان بابا شروع کړه وجه پښتنو کې د ځانګړي جذبه موجوده ده د خپل حقوقو جذبه یو پچن کلوب کې موجود ده او همیشه چې کله په دې پښتون خاوره کې موږ کتلې دي چې کله یو لیډر راپاسي دی یو مبارز راپاسي دی نو پښتانه د هغه ارد گرد راجمع کیږي د هغه خبره ورسره مني او مخکې ورسره ځي ځکه نو موږ ګورو چې پښتانه بیا راځي ځای جنه د خپل حق خبره غواړي
تاسو
دا هم
جی تاسو د پښتنو خزو خبرو کړه دا ډېر مهم اړخ دی د مبارزې د دغه غریب باندې موږ ډاکټر صاحب خبرې مورې دي تخپل باندې یو 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 جنې یو خزې دغه وطن پښتنې ته ګوري پښتنې چغي څنګه چیلنجونو سره مخ دي نن سبا چې پښتنې خزې په دې جنگ کې په دې بیقراری کې د سره مخ دي پاغي باندې سوي او دغه د هواري د پاره پټولنه کې یا پریاستی کچ باندې یا قانوني لحاظ سره سکار روان دي کنه
دیکھیں کہ پاکستان سطح باندھے لکھا ملکی سطح باندھے کے منگو گرو نو پاکستان کے دا یو نیشنل الیکشن پلان کو جوڑ شو دے غی خپل دا غی نیشنل الیکشن پلان دے دشت گردی ختمولو دا پارو نو غی باندھو گلیس کے تو عمل نہ دے شوے بلکہ منگو گرو چی دا غی نفس او دی ملک کی راک اقدامات اغسطری شو دے چی غی سر دشت گرد تنظیمون اور خیالات و تنلا دمام رسید لے دے دشت گردی یا دشت گردی سوچ ختمولو لے پزائے اولتا دے لکھا دا نیشنل الیکشن پلان پا اولتا طرف پاند دا ملک کل دے او خود روانے سر منگو خبر وکړو چې هیڅ قسم لا بده ملکي پالیسی نشته چې یو ملک د جنگ روان دی د شتګردي روان ده ان ترې خزې څنګه متاثر کیږي او د خزو د لپاره به کوم خاص قسم اقدامات اوستل کیږي موږ دوه کاله مخکې یو ریسرچ په موږ لاړو موږ په سواد کې د قبایلي سیمو خو سواد خو سره تاثیر سخت جنگ تیر شوی دی او موږ اوینه په پښتنې بولې تاسو څنګه موږ نه معلومات وصل چې خځې څنګه اثر انداز شوې دي باغې کې کوم غټي خبره مخامخ راغلي هغه دا وی چې خوځو ذهني صحت چې کوم دی د دې دهشتګردي په وجه باندې زیات متاثر شوی دی د خوځو چې کوم دی چې څومره دلته د دهشتګردي د ماکیو شولې اوس پورې زمونږ پرون یو مور بیبي سره زمونږ په پروګرام کې ناست وه هغې ما ته وی چې زه تېر کال دوبۍ ته تللی وم او چې زه په دوبۍ کې خو د ماکي نه کېږي خو چې چېرته به زه چېرته د رش ځای ته لاړم رش به شم زه به وېرېدلم اور ما به ماشومان ته وی چې دلته نه مې بوځئ ما ته به خپل چې مور ته د ماکه نه کېږي چې د ماکي هلته نه کېږي خو زما په ذهن کې هغه یره اوس هم پرته ده چې چېرته د رش ځای د ځم څوک به دلته د ماکه وشي اوس هم دلته وچرې شو د ښځو په ذهنونو په ذهني صحت باندې ډېر اثر شوی دی دویم د ښځو په تعلیم باندې ډېر اثر شوی دی د ښځو د مونږ د تقریبا چې کوم تعلیمي ادارو باندې د طالبانو د طرف نه حملې شوې دي نو د زر تقریبا په زرو تعلیمي ادارو باندې حملې شوې دي ډېر سکولونه په مخکم باندې طالبانو په وړاندې بند کړل ایک لاکھ پچاس ہزار جنکو تعلیم اثر انداز شوی دی د دې طالبانایزیشن د شپږتي په وجه باندې ایک لاکھ پچاس ہزار پیسې
یقیناً دغه باندې ګلالی تاسو سره نور هم خبرې کوم اوریدونکي را سره هم دي هغې ټلیفونونه به مخلو خو یو وړه دمه کوو دغه دمه هم د یو پیغام سره ده د یو فکر سره ده دغې نه وروستو راځو او هغه بیا ډاکټر صاحب سره او تاسو سره نورې خبرې کوو. مشال لیډو ته وګورئ وروډونکو د کرخه په غاړه ځنګړې خبرونه اوره او یو وروډونکو را سره د وروډونکو وخت کم لرو نو خپل نوم را تواله خپل پښتنه
وکړه. السلام علیکم په دوه الله سګول الله اسماعیل ته او تاسو همکارانو ټولو ته زما سلام دی. په لنډو ټکو کې به د خپل پښتنه راغونډه کما پښتنه می داد چې منګه خدا اورو او لګیا دی او کیږي چې جنگ دسی وشو ترهګری دسی وشو له خوځه د ګول الله اسماعیل نه داد پښتنه لرم چې آیا د ترهګری د مخنیوي د پاره زموږ د نسل لپاره ځوان کول سره لو جوړیږي چې هغه هغه رول وکولو به یو د ترهګری او د هر څه د بشرمی دي پښتنو د
ژوند باندې تاسو په سوال پوه شو مګور علي لمقور کوم ګور علي دی وی چې ځوان کول به سکردار ده کید امن د پاره د ترقی د پاره د خیر د پاره د شر د مخنیوي د پاره به سکردار ده کی وسنګه به ده کی
د ټولنه اهم کردار ماته د ځوانانو خکایت په دې ترهګری ختمولو کې ځکه چې موږ دا سیس کتلې ده چې دا زمونږ کم دهشتګردي ده ان یو د کې دوه لهر ورته ځوان دوه لیر دي یو لیر چې کوم ده نو د دهشتګرد اکټیویټیز د دهشتګرد پرګرمیان دي او دا غي لاندې کوم لیر ده ان هغه د دهشتګرد د دهشتګردي هغه سوچ ده دا کوم د طالبانایزیشن سوچ ده نه ده زمونږ د ځوانانو ډیر اهم کردار ده چې کوم د دهشتګردي او د انتها پسندي سوچ ده په دې ختمول کې ده ډیر اهم کردار ده زمونږ خپل تنظیم اویر ګرلز چې کوم ده ان موږ نن لس کال مخکې چې کله په سوات کې طالبانایزیشن شروع شو، نو آی ټیم کې مونږ د ځوانانو یو ګروپ جوړ کړ. مونږ ورته د ځوانانو د امن نیټورک په نوم باندې یوت پیس نیټورک، په هغه کې مونږ سره پکې تقریبا 2000 ځوانان چې کوم دي، نو هغه کې مونږ سره یو ځای کار کوي، اور بری کې مونږ نور ځوانانو ته رسیږو. او چې دهشتګردي اور د انتهاپسندي سوچ دی، نو دا ختمولو باندې کار کوو، ځکه چې مونږ کې څومره پورې د عدم برداشت، نو مونږ کې سوري څومره پورې د عدم تشدد او د برداشت جګړه موجود وي، نو مونږ برداشت چې کوم د انتهاپسندي سوچ ته نو دا ختمو. مونږ وکتل په خپل قبایلي سیمو کې هم، اور په سوات کې هم، چې دا طالبان خو به ختم کړي، خو چې سوچ معاشرې ته راوړي، هغه سوچ بیا ختمول زمونږ د دې معاشرې نه ډېر ګران کار شي، هغه سوچ واپس ختم کړو. دویم، زمونږ د ځوانانو دا کردار جوړېږي چې مونږ ټول را یو ځای شو او یو کلکټیو جهد وکړو، او یو ځای باندې د دې حکومت نه سوال وکړو، د دې حکومت نه پوښتنه وکړو چې دا جنګ د چا په دې خاورې باندې روان دی، دا ولې روان دی، ولې دومره ډېر وخت نه روان دی، او دلته مونږ نور پښتانه د جنګ په نوم باندې خپل وجنې منو. دریم، زمونږ دا پوښتنه د ځوانانو د حکومت له لارې کې چې زمونږ په سیمو کې هم ترقیاتي پروګرامونه وشي که نه، زمونږ لپاره دوم هسپتالونه جوړ کړی دی شي، زمونږ لپاره دوم کالجونه یونیورسټیانې جوړ کړی دی شي. مونږ ګورو په قبایلي سیمه کې ورته پورې یو یونیورسټي نه ده جوړه، هلته ډېر هاي سکول هم نشته، هلته د جینکو د تعلیم شره د ټولو، نو دا غوښتنې زمونږ د ټولو اهم کردار دی. او په خپل ځان کې برداشت او په خپل ځان کې عدم تشدد جذبات ساتل، قائم ساتل دا ډېر ضروري دی امن لپاره.
صحیح ده، ځان کې برداشت او عدم تشدد طرف ته تلل، امن طرف ته تلل، علم طرف ته تلل دا ډېر ضروري دی. دا خبره تاسو کوي ډاکټر صاحب، دغه علم طرف ته، عدم تشدد طرف ته، چې مونږ زو د باچا خان چې کوم تعلیمي ماډل دی دا غي لاندې بزو، ځکه چې هغه یو دغه فکر او دغه سوچ عملی کړی دی د پښتنو په سیمه کې. دغه ماډل څنګه دی، د دې بنیادی نقطې کمی دی او د دې مرام څه دی؟
د دې جی بنیادی نقطې چې دی شاهین صاحب، نو هغه درې دی. یو خدا چې مونږه لخپل چې کوم مذهبي تعلیم دی نو هغه په پوهه حاصلول پکار دی، یعنی مونږه اوس هم چې کوم دی قرآن شریف پخوای وایو د ختمونو لپاره او د چپلو لپاره استعمالو، مونږ په دې د دې افاقي سبق باندې ځان پوها کړی. مری باچا خان بداوی په دې ځان پوها کې مذهب نخپل نظام خبر کې، او که تاسو ګوره نو باچا خان د عدم تشدد فلسفه بالکل د قرآن شریف نه اغشته وا، د حضور صلی الله علیه وسلم د مکی جون نه اغشته وا، چې هغه هغه باندې مکه کې سونه ظلمونه چې او وی د سومره صبر او غم او برداشت نه کار اغشته، یو خداوی باچا خان دا تعلیم تاس مذهبي. بل هغه چې جدید تعلیم اصل کې، مونږ د دنیا نه د نړۍ نه شات ځان نشو پاتې کېدی، مونږه کزان پاتې کو نو مونږه با ختم شو، مونږ خپل وجود پر قرارونه ساتي شو. نو دوی نمبر هغه داوی چې ماډرن یعنی ساينټیفیک ایجوکیشن چې دی دا زمونږ لپاره ډیر ضروری دی. دریمه خبره چې باچا خان کول نو هغه دا کوره چې ټیکنیکل ایجوکیشن، ټیک ته زما لپاره رسمي تعلیم هم ډیر ضروری دی، خو زما لپاره چې تر څو پورې ټیکنیکل ایجوکیشن ته نیم، ما چې تر څو پورې فن نه زده کړې، زه به تر کومې پورې خپل بچو لپاره روزګار غواړم او د خلکو نه به غواړم. زه وایم چې زما تعلیم، زما سکل، زما فن هغه داسې شي چې زما بچي هغه واخلي او هغه ځان ته روزګار پیدا کولو جوګه شي. نو زه باچا خان د قدری پیرامیټر 3 پیرامیټر ایجوکیشن سیستم غوښتو په هغه وخت کې مغوخته دو، او که تاسو اوس هم ګوره نو اوس هم د دې 3 پیرامیټر ضرورت خصوصي توګه باندې ما ته د ټیکنیکل ایجوکیشن ضرورت څنګه چې ګلاله بچي خبرې وکړي چې ټیکنیکل زمونږ یونیورسيټي لا اوس پر فعال نه ده، زما د ټیکنیکل کالجونه چې دینو په هغه کې اوس هم رسمي تعلیم کوي، یعنی په ټیکنیکل کالج کې تھیوریټیکل سبق شته او ټیکنیکل ماهر دا غي نه نوځي. تاسو وګورئ چې په لارو کوڅو کې تاسو ګرځئ نو د پراپرټي ډیلران دا تډیر پیدا شي، خو تاسو ته یو ټیکنیکل ماهر د بجلی یا د نور چیزونو دا به تاسو ته په نظر نه راځي. نو ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته تګ پکار دی چې هغه مونږه په خپل خپو ودرې او زمونږه خلک چې کوم دی هغه د هغه د لاسه د هغه روزګار پیدا
شي. صحیح ده ګلالې، د باچا خان ونه نمانځل کیږي د خبرونه خره برخه ده، نو د ځوانې لیډر په توګه باندې د لارښود په توګه باندې د ځوانانو ستاسو پیغام دی په دې مخه باندې څه ویل غواړي دی ونه ته د تاریخ ته د سفر ته څنګه ګوري؟
زم زما د پاره ټول نه اهم خبر پېښاله چې زمونږه پښتني جنګي چې کوم دی هغه د دا خبره او په جنې چې کومه ترقی کول غواړي د پښتون هیڅ کوم باندې موږ ترقی کول غواړو، د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی، دویم د جنکو سیاسي پوهه او د جنکو په سیاسي عمل کې شرکت ډېر ضروري دی. کوم دا خیال کوو خزه او جنکۍ چې زمونږ د سیاسي جدوجهد صرف د سړو کار دی او صرف سړي به زمونږ له جهت کوي غیبه سیاسي غوړ د پښتنو نه دا زمونږ سیاسي کمپرس تحریکونه کله هم کامیاب نشي کېدلی. په دې کې به مونږ خوځ له مونږ جنکو له په دې کې برابر راوتلي او مونږ له په دې کې د پښتل د پښتون قوم حیثیت باندې بدل تر په دې خاور باندې خپل حق غوښتلی. ځکه چې باچا خان بابا کتاب زوایم نن سبا د آډیو ریکارډینګ هم کوم چې خلک واوري خاص کر زمونږ پښتني جنکۍ ډیر کتابونه ویل نه خوښي نو هغه د باره خاص باچا خان بابا د جنکو په تعلیم باندې څومره ډیر زور ورکړو او خپل مدرسې هم جنکو لپاره دور کې جنکو د تعلیم تصور ډیر زیات ګران او دا خبره او بیا بخل چې کوم هغه رساله را چاپ کړل په هغه کې به بیا په دې باندې زور ورکړو چې پښتني ښځې دي په دې سیاسي کمپرس تحریک کې د پښتني ښځې د بخ کې هر طریقې باندې چې خپل څه دی پکې واه موږ پښتنو چې راکول به خپل سیاسي आवाज راوچتولي او یو سیاسي برخه به موږ لا غوښتلی نو الله به موږ به د جنگ نه خلاصېږو د دهشتګردۍ نه به خلاصېږو د غلامۍ نه به خلاصېږو.
ډېره مننه کوم ګل الله اسماعیل او ډېره مننه کوم ډاکټر سویل خان تاسو دواړو قدر مند میلمنو چې وخت مو وستو موږ می ایجوکیټ کړو موږ سره خبرې وکړې ډېره ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه دا اوریدونکو هم ډېره مننه هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
د خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو چې خانان دی ملنګا د پښتنو خپل کې وران دی د خانانو پسوایو چې خانان دی د خانانو پسوایو خانان دی پختنو خپلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی قدم دی نو په خیال دا وخت دلتا او چې قدم دی نو په خیال دا د دې خاورې کاني پټي شهیدان دی د دې خاورې کاني پټي شهیدان دی ملنګا د پښتنو پلو کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی دزم کے لائق نیو منگا حغسی او دزم کے لائق نیو د دنیا قام نستوری دا اسمان دی د دنیا قام نستوری دا اسمان دی ملنگا د پختنو خپلو کې